یو وار بیا ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړې کې ز منور شاستا سو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د پولیسو په یو اعلی چارواکي برید مارک جوب لاړول دي. پاکستان ویلي د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د خپل پارلیمان د فیصله انتظار کوي. دا او نور یو شمیر سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم لرو، خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان ویلي د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم لشکری طیبه د مشر حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروایی لپاره هیڅ کوټلي ثبوتونه نشته. د افغانستان ولسمشر له پاکستان د سولې په اړه د عملی ګامونو د اوچتولو غوښتنه کړې ده. ریپورټونه وایي د مغربي افغانستان په فر ولایت کې طالب جنگیالیو د پولیسو په امنیتي پوسټ برید کړی چې په کې لږ تر لږه 8 امنیتي عسکر وژل شوي دي. وسم تفصیل، پاکستان ویلي د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم لشکر طیبه د مشر حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروایی لپاره هیڅ کوټلي ثبوتونه نشته. په اسلام آباد کې هفتواري خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط وویل هیواد د حافظ سعید پر ضد د قانوني کاروایی کولو لپاره ثبوت وړاندې کولو ته ترجیح ورکوي. عبدالباسط وای زموږ ډیر واضح تریز دی چې داسې کوټلي غاپونه ثبوتونه نسته. پاکستان به د خبرې ته ترجیح ورکړي چې د قانوني کاروایی د پیلولو لپاره کوټلي ثبوتونه ولري، او که داسې نه وي نو موږ بیا هیڅ هم نسو کولای. عبدالباسط دا زیاته کړه چې پاکستان ټینګ باور لري چې امریکا د دې هیواد پر عدالتي نظام اعتبار کوي. بلخوا امریکا ویلي د پاکستان د کلدن د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم لشکر طیبه د مشر حافظ سعید پر سر د انعام د هغه د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د هغه د نیولو او باندې د مقدمې د چلو لپاره دی. د افغانستان ولسمشر له پاکستان د سولې په اړه د عملی ګامونو د اوچتولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان له صدارتي دفتر جاري سوی بیان وایي دا غوښتنه حامد کرزي پرون د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره پر ټلیفون د خبرو پر مهال کړې ده. بیان زیاتوي حامد کرزي پاکستان ته خپل تیر سفر ډیر شو بالا او ویل د دې سفر پر وخت د پاکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ځینې ډېرې اهمي فیصلې سوي وي. حامد کرزي پر پاکستاني وزیر اعظم زور وکړ چې د دې فیصلو د عملي کولو لپاره د عملی اقدامات وکړي. د بیان لمخې یوسف رضا ګیلانی په جواب کې وویل چې پاکستان سو فیصلو ته ژمن دی او د سولې په بهیر کې به همکاري کوي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې نن د پولیسو په یو مشر راو انوار برید شوی، خو هغه د پیښې له ځای ژوندی راوتی دی. البته په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د برید وروسته خپل راو انوار میډیا ته ویلي چې نن د ملیر هالټ په سیمه کې په ګاډي کې روانو چې ورباندې به مې برید وسو.
دی وایي د معمول مطابق زه خپل دفتر ته په لار وم. ملیر هال ته چې راورسېدم نه دغلته په موټرسایکل ناست یو تن زما د ګاډي سره ځان وجنګو او بیا درنه چاودنه وشوه. دې برید کې دوه پولیس والا زخمیان شوي دي، نور ټول زموږ سرتیری روغ رمټ دي.
راو انوار زیاته کړه چې دته د تحریک طالبان لخوا دمکیاري ورکړل شوی وي. په چاودنه کې اته نور کسان زخمیان دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریات د پولیسو لخوا وایي چې هم نن سهار د کراچۍ په پی آی بی کالونی کې نامعلومه وسلوال درې پولیسوال وژلي دي. په وژل شوو کې ای ایس پی دنی بخش هم شامل دی. د خیبر پښتونخوا د بنو په ښار کې د پولیسو په وینا یو نامعلومه وسلوال د اف آر جانخیل قبایلي مشر ملک خالد خان وژلی دی. پولیس زیاتوي پیښه د زیارت پر ورځ د سهار په 11 بجې د بنو په غله منډي محله نواب سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ملک خالد خان جانخیل یو ملګری سره په ګاډي کې روانو. د پولیسو یو چارواکي موجب خان مشال ډیرو ته ویلي چې په پیښه کې د قبایلي مشر ملګری هم زخمي شوی دی. موجب خان زیاتوي مجرم کې د پیښه لزای په تیښته کې بریالی شوی دی. د مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه اوري. ریپورټونه وایي د مغربي افغانستان په فرا ولایت کې طالب جنگیالیو د پولیسو په امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 8 امنیتي عسکر وژل شوی دي. چارواکي وایي د فرا ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې دا برید د چهارشنبه په ورځ ناوخته شوی دی. د طالبان ویاند قاری یوسف د برید پړه په غاړه اخیستی ده. تر دې وړاندې هم د چهارشنبه په ورځ په یوه ځانمرګ برید کې د دریو امریکایي عسکرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. په برید کې یو شمېر افغان پولیس هم وژل شوي وو. په افغانستان کې پروان کال کې د نیټو شاوخوا سل عسكر وجل سويدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې دا خبره د ثابت کړي چې د جوهري پروګرام تر شا په پټه وسیله جوړوي. نوموړي زیاته کړه اوس هم د بحران د حل لپاره د سفارتي حلو ځلو لپاره وخت شته. هیلری کلنټن وایي اوس هم د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره وخت او گنجایش شته چې موږ د سفارتي لارو په لټون کې یو. موږ د نړیوالې ټولنې د اندېښنو پر امنه توګه له منځه وړل غواړو، خو دغه سفارتي لاره تر نه ختمېدونکي وخت پورې خلاصه نه ده او ایران د جوهري پروګرام څخه د لیرې ساتلو لپاره نورې ټولې لارې اوس هم پر ځای پرتې دي. هیلری کلنټن زیاته کړه له تهران سره د خبرو اترو لپاره د اروپایي ټولنې چارواکي د یوې حتمي تاریخ ته ټاکلو هڅه کوي، خو د دې په وینا امریکا بې د څه عملي کار تش په خبرو کولو کې دلچسپي نه لري. امریکا د 11 سپتمبر 2001 کال ترګری برید چې پکې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو د پلان په تور د القاعده 15 مشکوک ورپکې په رسمي ډول تورن کړی دی. په دغه 15 کسانو کې د دې برید پلان جوړونکي یو پاکستانی خالد شیخ محمد او د یمن ولید بن آتش په ګډون د یمن رمزي بن الشیبا، د پاکستان علي عبدالعزیز علي او د سعودي عرب مصطفی احمد الحساوی شامل دي. پنځه واړه کسان په کیوبا کې په امریکایي جیل ګونټانامو کې دي شرطه چې به د دوی په پوځي عدالت کې محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان وایي په دوی ګڼ تورونه دي چې په کې ترګري، اغوا، سازش جوړول، قتل او ملکیت ته زیان رسول شامل دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د عبدالحی کاکل نه خبرونه اوریدل. د رواني غړې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې د پولیسو په یو اعلی چارواکي برید کې سلور کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی دی. پاکستان ویلي د حافظ سید خلاف قانوني او عدالتي ثبوتونه نه لري. د خارجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط وای سواد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نه په یو مقدمه کې ترهګرو ته سزا اورولې ده. د دې فیصلې په اړه د سواد قومي جرګې یو مشر وایي
که نن د مټي عدالت سزا ورکړي نو دغه عدالت هم د ستاینې وړ دی او هغه جج هم د ستاینې وړ دی چې هغه یو جرأتمندانه فیصله وکړې شوه.
او پاکستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو نه په لکونو خلک کیمپونو ته کډه شوي چې پکې ماشومان د نفسیاتي ناروغیو سره مخ کیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ د نفسیاتو ماهرین وایي
ماشومانو له سره ګپ شپ ولګي دغه شانتي توفي چې هغوی لپاره به ډېره اهمیت لري. یا ورله وړکې وړکې داسې کتابونه ورکړي چې هغه کتابونه له وګوري او خوشحال شي.
دا او یو شمیر سیمویز او نړیوال ریپورتونه به واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه کې دا وخت اخیری غړی تغواګي د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د کراچۍ پولیس وایي د خار ملیر هالت په سیمه کې د مشرقي کراچۍ د پولیسو د مشر اس پی راو انوار په ګاډي بریټ شوی چې مرجوب لیړولې ده. د ژغورنې ادارې وایي یا د پیخه کې سلور کسان وجل شوی او ته نور جوبل شوی دي. پولیس وایي د چا دنه د نویت معلومولو په حق لایې د پیښې د زاینا شواهد جمع کړي او پلټنې شروع کړي دي. د په دې اړه نور تفصیل لپاره د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی دا ریپورت را لګلې.
پولیس وايي پیخه د کراچۍ هوائي میدان سره نږدې د ملیر هال په سیمه کې مخې ته راغلې ده. کراچۍ د پولیسو مشر اختر حسین ګورچانی رسنۍ او تویلي چې یاد حمله د مشرقي کراچۍ د پولیس مشر په ساتون کې کاروان شوې ده، خو پولیس مشر راو انور لدې حمله ژوندې وتلې ده. پولیس مشر راو انور رسنۍ او تویلي دي چې هغه ته د ناقانونه ګرځول شو ډلو لخوا دړکې ورکول کې دي. دی وايي د معمول مطابق زخپل دفتر ته پلار پلار وم ملیر حالت ته چرا ورسیدم نه دغلته په موټر سایکل ناست یو تن زما د گاڑی سره ځان و جنگو او بیا درنه چاودنه وشوه. دې برید کې دو پولیس والا زخمیان شوي دي، نور ټول زمونږ سرتیری روغ رمټ دي. دراو انور په خبره هغه او د هغه بل ملګری پولیس افسر چودری اسلم ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د حملو دړکې ورکول کېدې. د هغه په وینا یاد شوی ډلې د دې برید ذمواري هم قبول کړې ده. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه کې د څلورو نه تر پنځو کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د سیمې خلک وایي چاودنه دومره زورداره وه چې اواز یې تر لرې لرې واورېدل شو. د پیښې یو عیني شاهد امجد علي وایي
پولیسو یوه قافله روانه وه او په هغې باندې چې کوم دی دا چاودنه شوې ده، او مونږ په خپله باندې هم دلته چې کوم دی شاته کور دی، نو زه تاسو ته خطر وکړم چې تقریبا په دوه درې کیلومتره فاصله کې چې کوم دی زموږ دا کور دی، نو هغه ځای کې چې کوم دی مونږ دا چاودنې دا اواز چې کوم دی هغه اورېدلی دی، ډېره زیاته چې کوم دی زوردار دمکه وه.
د یادونې وړ ده چې نن سهار د پی ای بی کالونۍ په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو درې نور پولیس سرتیري وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پنځو بجو.
دغه وو د سبا ورځې د مشال ریډیو د خبرونې د پروګرامونو ترتیب. راځو د خبرونې باقی برخې ته. پاکستان ویلي د امریکا سره د تعلقاتو جاج اخیستلو لپاره د خپل هیواد پارلماني سفارشاتو انتظار کوي، او دا چې د لړکی ور باندې هیڅ ډول دباو نشته. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالباسط هفتواری خبری غونډې ته خپل وینا کې وکړه. زمون خبریال ریاض مساخیل هم د غونډې ته ورغلی چې تفصیل یې د ریپورت راکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وینا وا چې د سلاله پیخي رستو د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات خراب شوې دي، او دوه ملکونه د دې د بحاله په حق کې دي. د زیاته کړه چې پاکستان اوس هم په خپل خبره ولاړ دی چې د ذکر شوې پیخي ذمہوارو ته سزا ورکړي شي. عبدالباسط زیاتوي
موږ د پارلماني عمل انتظار کوو، خو د دې سره سره موږ امریکای سره په مختلفو چارو خبرې هم کوو چې په ډرون بریدونه هم شامل دي. نو یو سفارتي عمل روان دی، خو لا په دې موقع د تعلقاتو په اړه څه ویل د وخت نه وړاندې دي. بل دا چې امریکا دې لړکی په پاکستان هیڅ دباو نه اچوي، بلکې هغوی خو ویلي دي چې د پاکستان پارلمان د فیصلې احترام وکړو.
د یو تپوس په جواب کې ویاند وی چې افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د افغانستان د دورې بلنه ورکړې ده، خو دغه لړکی لا نیټه نه ده ټاکلې شوې. د پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری د هندوستان د دورې په حق لا عبدالباسط اوه
زمون خیال دی چې د ولسمشر او وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات کې به په سیمه ایزو چارو او امن او سلامتۍ په چارو به خبرې کیږي، ځکه چې د دې سیمې امن د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری دی. او چې دومره لوی مشران ملاقات کوي، نو ظاهره خبره ده چې په دغه چارو باندې خیالات بدلون کیږي. نو موږ ټول د دوانو لارښودانو ترمنځ غټور ملاقات ته سترګې په لار یو.
د امریکای لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې د مشر حافظ سعید په سر د انعام په حق لا د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وې چې که امریکای سره د نوموړي په ضد څه ثبوتونه وي، نو هغه د مونږ ترا کړی او داسې بغیر د ثبوتونو د چا خلاف کاروایی نشو کولی. د دې وینا وا چې امریکای له د پاکستانی عدالتونو احترام په کار دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریپورت کې مو واوریدل چې پاکستان وایي د حافظ سعید خلاف د قانوني او عدالتي ګامونو پورته کولو لپاره کافي ثبوتونه نه لري. بلخوا حافظ سعید امریکا ته خپډاګه ویلي چې هیڅ چرته پټ نه دی ښکارا ګرځي، او چې دوی ورسره کله هم رابطه کول غواړي کولی شي. د دې په جواب کې امریکا د نوموړي خلاف د عدالتي کاروایي په کولو ټینګار وکړ، او اوس په دې اړه تفصیل ته غوږ شئ. پاکستان ویلی دوی د حافظ سعید په حواله کوم مضبوط ثبوتونه نه لري چې لمخې د هغه خلاف ګامونه پورته کړی شي. د خارجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط د زیارت پر ورځ په خپل هفتوار بریفینګ کې ویلی دي دوی سره داسې کوم شواهد نشته چې په نتیجه کې دوی د حافظ سعید خلاف قانوني او عدالتي کاروایی ترسره کړي. عبدالباسط زیاته کړه
We have very much, you know, we clearly stated our position that there is no concrete evidence.
مونږ په واضح توګه په خپل دریس کې ویل دي چې پاخه ثبوتونه نشته او دا د پاکستان غوښتنه ده چې مونږ له دې ثبوتونه راکړل شي چې قانوني کاروایی پیل کړو او چې ثبوتونه نه وي نو مونږ هیڅ نشو کولای. مونږ په دې باوري یو چې امریکا د پاکستان د عدالتونو او قانون احترام کوي او دغه دواړه هیوادونه جمهوریت لري او مونږ دواړو لپاره کار دي چې د یو بل د مجبوریانو خیال وساتو او د دا ډول شخړو د هواري لپاره قانوني لار خپل کړو.
نوموړي دا هم ویل که امریکا د حافظ سعید خلاف د عدالتي کاروایی لپاره کافي ثبوتونه لري نو پاکستان سره دې شریک کی. بلخوا د شورو په ورځ ورسته له هغې چې د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه بنیاد ایښودونکي حافظ سعید واشنگتن ته په څرګند ډول نیغ جواب ورکړو، امریکا ویلي دوی د نوموړي خلاف کاروایی او هغه د جیل د تمبو شاته لیدل غواړي. حافظ سعید چې ورباندې په 2008 کال کې د هند د ممبئی بریدونو د منصوبې جوړولو تور دی، په امریکا یې ښه په ډاګه غږ کړی چې ورسره څه وخت غواړي رابطه کولی شي. په دې لړ کې د امریکا د خارجه چارو ویاند مارک ټونر وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې حافظ سعید تر دې دمه خلاص ګرځي. په دې پوښتنه چې په سر یې د انعام ایښودلو باوجود نوموړی څنګه ښکاره ګرځي، مارک ټونر
دا لس ملیون ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پې د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري، خو دا چې موږ دواړه په شریکه د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کوو نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان هم پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمہ وار ده.
مارک ټونر هغه ټول ګمانونه هم رد کړل چې ګنی د دې خبرې په نتیجه کې په پاکستان سنورې مطالبې منل غواړي. نوموړي واضح کړه چې د دغه تن خلاف په عدالتي کاروایی کې پاکستان سره ضروری مرسته کول غواړي. سیړونکي وایي حافظ سعید په مبینه توګه د پاکستانی استخباراتي ادارې سره کلک تعلق لري، ځکه یې د پاکستان لخوا د نیولو امکان د نشت برابر دی. نوموړي پرون پینډی کې د هیواد د پوځي هیډکوارټر سره نږدې یاده شوې خبري غونډه کړې وه. کارپوهان وایي د معاملې سره د پاکستان او امریکا تعلقات چې د وړاندې نه کړکېچن دي لا نور پیچلي کېدلی شي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د فارن پالیسی مجلې کارپوها وینډا فیابا براون وایي د امریکا لخوا د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه د مشر حافظ سعید د نیولو په اړه د انعام له وجې کېدی شي چې د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. نوموړي دا هم وایي پاکستان له پکار دی چې د ترهګرو ډلو خلاف بغیر له سفرق کولو ګامونه پورته کړي. وینډا براون د وایس آف امریکا سره مرکه کړي چې تفصیل یې درته زموږ همکار ګولیا حاصلاندې کوي.
د امریکا د بهرنو چارو وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورس هینتا د خپل سفر پر مهال د حافظ محمد سعید چې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوی وسلوالې ډلې لشکری طیبه د بنسټ ایښودونکو په توګه پیژندل کیږي، په سر د لس میلیونو ډالرو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د دوه میلیونه ډالرو د انعام اعلان کړی و. حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو کې د لاس درلودو تورونه دي، خو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د حافظ محمد سعید پر ضد قانوني کاروایی لپاره دي پاخه ثبوتونه ورکړي. واشنگتن کې د امریکا غږ ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د فارن پالیسی مجلې کارپوها وینډا فیباب براون وایي چې د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام ایښودل د پاکستان او د امریکا اړیکې اغیزمنه کولی شي.
یقینا دې سره اړیکې پیچلې شوې دي او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ځای کېدو په لړ کې خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواوو نه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې او د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا یوه غیر الزامی رپورت کې وړاندیز شوی دی چې امریکا سره اړیکې محدود کړي. زما په فکر د امریکا دا دریز دی چې هغه د لشکر طیبه د مشري نه استفا نه ده ورکړي او حافظ سعید اوس هم د ترهګرۍ مرسته کوي او امریکا هر ځل د پاکستان غوښتنه کوي چې د دې کار دې مخنیوی وکړي.
And the United States has been repeatedly asking for Pakistan to take actions against him.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د امریکا لخوا د حافظ محمد سعید د نیولو په اړه د انعام اخودو ګام سره به د پاکستان او د هند اړیکې څومره اغیزمنې شي، وینډا وای
د امریکا دریز دانه د چکم ترهګر د هند او یا هم د افغانستان پر ضد دی، بلکې د امریکا دریز ډیر اخکاره دی چې پاکستان د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه د هر ډول ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دا د پاکستان په ګټه نه ده چې په ترهګرو کې توپیر وکړي چې دا ښه ترهګر دی او یا دا بد ترهګر دی. پاکستان د کورنۍ ترهګرۍ سره مخامخ دی او هغه ځکه چې د څه مودې راهیسې ځینې ترهګرې ډلې د هند پر ضد کاروي او دغو ترهګرو ډلو اوس خپل هدفونه غځولي دي او غواړي چې حکومت رانسکور کړي. لشکر طیبه په هند کې په زیاتره ترهګرو بریدونو کې ککړه ده او د افغانستان څخه هم ترهګر عملیات کوي او دا داسې ډله ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې وسیله هم جوړېدلی شي.
وینډا په امریکا کې زیاته کړه چې پاکستان له پکار ده چې د ښه او د بد ترهګرو د تفریق کولونه لاس واخلي، ځکه چې دا د دوی په قومي ګټه نه ده او د ترهګرو ډلو او په ځانګړې توګه د هغه ډلو چې د نور هیوادونو سره د جنگ وسیله جوړیږي پر ضد کاروای وکړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
او اوس ورځو د پاکستان شمالي برخه ګلګت بلتستان ته. په ګلګت کې دا ورستین خطه دا سرګندوی چې د غسیمه کې فرقې ځین خطه شروع شوې دي. په سیمه کې کرفیو لګیدل او زیاتره سیمه امنیتی ځواکونو په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د ګلګت موجوده حالات په اړه د فرخند وزیر دا ریپورت اورو.
د پاکستان په ګلګت کې د 1300 ورځې راهیسې په فرقه ایزن خطو کې یو شمېر خلک وژل شول او یو شمېر ژوبل دي. په ګلګت کې کرفیو لګیدلی ده او د داخله چارو وزارت لخوا دغلته ټلیفونونه هم بند دي. د چیلاس ګونر فارم سیمه کې د تیرې نهې په ورځ نامعلومه کسانو ګلګت ته تلونکي بسونه په خپل ولکه کې واخیستل او د نهو کسانو وژلو وروسته یې څلورو بسونو ته ور هم ولګوو. د پاکستان مطبوعات د وژل شوو شمېره لس ښایي. د گلگت یو اوسیدونکو رضوان لطیف مشال ریډیو توای دا وخت په ټول گلگت کې لارې بند کړل شوې دي او ټلیفونونه کار نه کوي. رضوان زیاتوی
سیکټریان والینس ګرنیډ ثرو سم باونس ډورینګ د موب ګیدرینګ دیټ واز کالډ کال بای د اهل سنت والجماعت.
دا فرقایي ځین خطی دي چې پکې د اهل سنت والجماعت په یوې غونډه ګرنیډ حمله وشو. په دې کې د سلور زیات کسان وژل شول او د سلويختو زیات جوبل کړل چې زیاتره سنیانو. او لدغه پیښه ورستو د ګلګت بلتستان په ووزلو کې د تشدد پیښه شروع شوه او په چیلا ضلع کې د سلور زیات بسونه وسوسول شول او خلک په ډزو وژل شول. اوس هم حالات ډیر خراب دي. ډیرو خلکو ته د خپلو خپلوانو پته نشته او اوس هم ډیر خلک دغه پیښه ورستو بې درک دي.
گلگت بلدستان چې وزلې لري د پاکستان په شمالي برخه کې راځي چې پکې سنی شیا او اسماعیلی فرقې سره تعلق لرونکو خلک وسیږي او د پیپلز ګوند موجوده حکومت ورته په 2009 کال کې پوره اختیارات ورکړي. رضوان لطیف چې د گلگت کشروټ خار یو اوسیدونکو دی وایي د سیمې خلک د موجوده حکومت نه سخت خفه دي چې تر اوسه یې حالات کنټرول نه کړل او زیاتوي
They are not taking any serious actions regarding to tackle down
حکومت خبر ده نو دوی د گلگت حالات کنټرولولو په اړه هیڅ کار نه اخلي. د گلگت بلتستان خلک په دې انتظار دي چې حکومت به په موجوده وخت کې مرسته وکړي او په دغه پیښو کې ککړ خلک به ونیسي. خو زه وایم د پاکستان حکومت او د داخله چارو وزارت دا مسله هیڅ سنجیده نه اخلي.
د پاکستان په یو شمېر برخو کې په فرقایز نښتو کې په تیر نږدې وخت کې سخته مرجوب لره مخته شوې ده. په کورما، هنګو، بلوچستان او اوس په ګلګت کې تازه خطی خای حکومت باید د فرقایز جګړو ودرولو لپاره کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات تحصیل مټه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قائم کړی شوی خصوصي عدالت خپل اولنۍ فیصله اورولې ده چې پکې یې سوات سیمه کې په ترهګرو پیښو کې د بینک لوټ کولو په تور کې سلورو ملزمانو ته سړي سر د عمر قید تر څنګه شل شل لک روپۍ سزا واوروله. نور تفصیل د سوات نه د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل مټه کې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت دغه مختصر فیصله د لیک په شکل کې جاری کړی ده چې پکې سلور ملزمان رحمت خان، یوسف خان، عزیز الله او رحیم زاده کال 2008 کې نېشنل بینک مټه باندې ډاکه کولو، هغه څخه سره زر لوټ کولو او بیا ورته اور ورته کولو په ضد الزامات وو. د عدالتي حکمنامې تر مخه دغه ملزمانو ته عمر قید او شل لک روپۍ سزا ورکړې شوې ده. حکمنامه کې ویل شوی دی چې دغه تنانو څخه شل تولې سره هم برآمد شوی دي چې د مټې نېشنل بینک ته دې په پوری توګه واپس کړی شي. دغه فیصله مخې راتلو په اړه مو چې کله د سوات قومي جرګې ویان ضیاءالدین یوسفزی څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې دوی وړاندې بیا بیا حکومت څخه غوښتنې کړې دي چې سوات ترهګرۍ کې ککړ ټولو تنانو ته د عدالت د لارې سزاګانې ورکړی شي.
نن د مټې عدالت سزا ورکړي نو دغه عدالت هم د ستاینې وړ دی او هغه جج هم د ستاینې وړ دی چې هغه یو جرأتمندانه فیصله وکړی شوه او ماته باور دی چې دا فیصله به حکومت عملي هم کړي او دې سره سم نور ککړ خلک چې کوم په ترګری کې دلته پاتې شوی دی هغه ته به هم داغي د جرایم مطابق سزاګانې ورکړې شي.
دغه فیصله به وړاندې د ترهګرۍ مخنیوي کې څومره ګټور وي په دا اړه د قانون زده کوونکو یو استاد احمد شاه وایي.
خلکو کې یو ډېر زیات تشویش و چې دا زموږ څنګه عدالتونه دي، دا زموږ څنګه مقدمې دي. نو دا نن چې کومه دې فیصله راغلې ده نو زما خیال دی چې د سوات خلک په دې باندې ډېر زیات خوشحاله او د دې نه نور به هم خلک انکرج شي. کم خلک چې هغه سره دا واقعیت شوی دي هغه به عدالتونو ته لاړ شي، ګواهان به وکي، نور لکه وکیلان به مقدمې دی کې تر اوسه خلک یې ریدل چې یاره وکیلان هم نه پش کېدل، عام خلکو ګواهان هم نه کولې، نور هم داسې ډېر شي خبرې وي. نو دا زما خیال دی چې دغه شان فیصلې د دې عدالتونو نه د دې خلکو خلاف په کار ده چې راشي.
سوات کې د سرکاري چارواکو تر مخه په سونو تنان دا وخت د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې په سوات کې ترهګرۍ خورولو په الزام کې پلو مقدمو په انتظار دي. د دې لپاره درې عدالتونه سید شریف مټه او کابل کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي په اول وار قبایلي سیمو لپاره خپل سیاسي حل ځلې شروع کړي. د لړکې یاد شوی ګوند په ډیر اسماعیل خان کې جلسه کړي چې پکې ګڼ شمېر قبایلي ولس ګډون کړي. په دې اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال دا ریپورت را لګلې چې په دې جلسه کې د ګډونوالو په نارو شروع کیږي.
دا ژغونه د هغوی مسعود قبایلیانو دی چې کوم د ډیر اسماعیل خان اک نواز پارک ته د جماعت اسلامي د لوري نه اولنۍ باضابطه سیاسي انتخابي جلسې ته را بللی شوی وو. په دا موقع د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین سره د دې ګوند نورو مهمو مشرانو ه تقریرونه وکړل. په دا موقع موجود د حلقه 24 ویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو قبایلی ظفر مسعود ویایي چې په دا حلقه کې تیر انتخابات و نشول او کپراتلون کی انتخابات شهان دوی مارون پات شول دا با بیا د ټول ملک او قوم بد قسمت وی.
الکا دوا سال وشتا د جنوبی وزیرستان تیر انتخابات نو شول چې واجه رنجات پریشن وا او د خل د دغزوی نه ټول به دلای وو وس پخ زوی شه او د کوریش میرا نه دی شوای او نه خلق موجودی لازا د رتلین کی الیکشن دی پورا دا پټان کو بدر اسماعیل خان شه انتظامات وشي چې دا خلق د قوم اسمبلی پل ممبر
د مشال ریڈیو خصوصی پشتنے پر جواب سے د جماعت اسلامی پخوانی امیر قاضی حسین د مسعود قبایلیانو قربانی او خدمات توستایل او دا غشتنا یہ ہم وکڑا چې دوی د زر تر زرا واپس خپل کورونو ته ولج دا ولشی او پرتلون کی انتخابات سے دے د برخه اخستو موقع ور کړای شي.
مونږ خو دا مطالبه ده چې په ډیر عزت او په ډیر اکرام او په ډیر احترام باندې دا خلق چډیر غیرتی خلق دے او د همیشه د پارا د اسلام د پارا او د پاکستان د پارا قربانی ورکړی دی. دوی په عزت باندې خپل کورونه ته واپس شي او د دوی حقوق د دوی تور کړی شي په هغه کې د انتخاباتو حق هم شامل دی.
یاد دیوی چې د یو سیاسي ګوند د لوري نه د سولي وزیرستان د قبایلانو د پاره دا اولنۍ باضابطه سیاسي جلسه وه چې په کومه کښې په زرګونه قبایلانو برخه واخیسته.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدا خبرونه تاسو په انټرنیټي پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدل او کتل شي، او په دغه ویب پاڼه باندې تاسو نور ویډیوګان هم کتل شي. وخت شوې ده د مازیګر 5:30 بجې. عبدالحی کاکل درته د خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د غیر قانوني ګرځول شوی تنظیم لشکر طیبه د مشر حافظ سید پر ضد د قانوني کاروایی د کولو لپاره هیڅ کوټلي ثبوتونه نسته. د افغانستان ولسمشر له پاکستانه د سولې په اړه د عملي ګامونو د اوچتولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د کراچي په ښار کې نن د پولیسو یو مشر راو انور باندې برید شوی، خو هغه د پیښې له ځایه ژوندی راوتی. البته په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بونو په ښار کې د پولیسو په وینا یو نامعلومه وسوال د اف آر جانیخیل قبایلي مشر ملک خالد خان او د هغه ملګري وژلی دی. رپورټونه وایي د مغربي افغانستان په فراه ولایت کې طالب جنګیالیو د پولیسو په امنیتي پوسټه برید کړی چې پکې لږ تر لږه 8 امنیتي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې دا خبره د ثابته کړي چې د جوهري پروګرام تر شا په پټه وسلې نه جوړوي.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. استاد پام را ګرځو د پاکستان کورونې ورسپانو ته. احمد الله په اسلام آباد کې د دغه ورسپانو اداریو ته کتنه کړې ده او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
اردو جبو رسپانو ایکسپریس او آج او انگریزی جبو رسپانی دی نیوز وزیر اعظم گیلانی او نواز شریف ترمنځ شوی رابطه ته زیات اهمیت ورکړی دی او لیکي چې وزیر اعظم گیلانی 13 ورځ د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته ټلیفون د لارې خواست وکړو چې مسلم لیگ نون د قومي سلامتی کمیټه اجلاس بایکاټ ختم کړي چې امریکای ناتو او ایساف سره تعلقات ته حتمی شکل ورکړی شي. نواز شریف وزیر اعظم گیلانی ته د مسلم لیگ نون لخوا د کمیټه په اجلاسونو کې د شرکت یقین دهانی ورکړه. رسپانه مشرق 13 ورځ جمرود کې په موټر کې شوی ریموټ کنټرول بم حمله په حق لا خپلې سرخی کلی کې چې یو ډبل کیبن موټر جمرود بازار طرف ته روان وو چې خرکی آباد خړ کې سړک غاړه ته خخ کړی شوی بم وچاو دو چې په نتیجه کې و کسان مړه او دوه جوبل شول. ورسپانه ایکسپریس خپلې ادارې کلی کې چې قومي سلامتی کمیټې چیرمن میا رضا ربانی ویلې دي چې کمیټې امریکای او ناتو سره تعلقات او حواله سره په نوې سفارشاتو غور نه کوي، بلکې د هغه سفارشاتو جایزه اخلي چې کوم باندې اپوزیشن ډلو لخوا د تحفظاتو اظهار کړی شوی وو. رسپانه لیکي چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې حکومت یو طرف ته پارلمان د بالادستۍ خبرې کوي او بلخوا دې پارلمان کې په مهمو مسلو قراردادونه خو منظور کړی شي خو عمل درآمد پرې نه کیږي. رسپانه لیکي چې پارلمان بالادستۍ یقیني جوړولو لپاره ضروری ده چې پارلمان په فیصلو او قراردادونو په هر حالت کې عمل درآمد وکړی شي. رسپانه جنگ خپلې ادارې کې لیکي چې گلګت او چلاس کې د بدامنۍ ډزو دستي بمونو او هدفي وجنو په پیښو کې 44 تنه مړه او 250 جوبل شوي دي او انتظامیه د حالاتو قابو کولو لپاره فوز را بللې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت کراچۍ او بلوچستان کې هم هدفي وژنې روانې دي او اوس د گلګت پرنګ په پورم نه ځای کې هم حالات خراب شو او حکومت بیخي بې وسه ښکاري. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي او ټول ډلو لا په شریکه د دې سازش مخه نیول پکار دي. ورسپانه آج خپلې ادارې کې لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو کې د اضافه خلاف د اولس ترانسپورټرانو او تاجرانو د احتجاج نه وروسته حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او پېټرولو په نرخ کې 2 روپۍ 2.25 پیسې، ډیزل 1 روپۍ 14 پیسې، د خاورو تیل 1 روپۍ 44 پیسې او سی ان جی 1 روپۍ 95 پیسې د کیلو په سر ارزانه کړی ده. ادارې وایي د تیلو او سی ان جی په نرخونو کې دا کمی په وړو کې د مالګې برابر دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس درته د سیمې د حالاتو په اړه نړیوال مطبوعات در وړاندې کوو. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې یو مقاله راغلې ده، وایي یوې خواته په پاکستان کې چارواکي د ترهګرۍ ضد جګړې کې د خپل زیان په حواله خبرې کوي، خو دا نه وایي چې ترهګرو ډلو سره یې مرستې هم کړې دي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې یو مقاله راغلې چې وایي یوې خواته د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ناروا چلند خبرونه راځي، خو بلې خواته د پوز اخې کړنې لکه د یو ماشوم بچکولو په حساسه چې امریکایي پوزي خپل ژوند د لاس ورکړو د هغې ذکر ناراضي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي دا نه خوښوي چې د ترهګري په لړ کې د دوی د دوه مخي توپ خبره کیږي. ورځپاڼه دا یو وجه ښایي چې لامل یې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې سره دوی ډیر شرم محسوس کړ، او اوس په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه چې پکې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي لپاره د تورن شوي ترهګري ډلې مشر حافظ سعید په سر د امریکا لخوا د لسو ملیون ډالرو برابر انعام ایښودلو فیصله به پاکستانیان نور هم تنګ کړي. تر ورځپاڼې په خبره دا په دې رڼا اچوي چې حافظ سعید د مفرور کېدلو باوجود پاکستانی سیاست کې هم یو مهم لوبغاړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستانی چارواکي دا دریس لري چې د ترهګرۍ ځې جګړې تر ټولو زیات زیان دوی ته رسیدلې چې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. ورځپاڼه دا خبره سمه ګڼي، خو زیاتوي چې د دې خبرې ډېره کمه پیژندنه کیږي چې پاکستان د ترهګرو ډلو ته مرسته جاري ساتلې چې یا خو په هند او یا په افغانستان کې استعمالې دي شي. په مقاله کې لیکل شوی امریکایانو ته هم پکار ده چې دا یاد ولري پاکستان یو اټومي طاقت دی او پاکستان باندې فشار راوستلو په لړ کې د احتیاط نه کار اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د یو امریکایي ډینیس وایکل کیسه د هغه امریکایي پوځي د مفکورې نه ډېره بدله ده چې په یو لسم مارچ په کندهار کې د اوولس افغان ملکی وګړو د وژلو لپاره تورن وو. ورځپاڼه لیکي 29 کلن وایکل د یو افغان ماشوم د ژغورنې پر مهال ووژل شو، خو یوه هفته تیره شوه او اوس هم پوستۍ پخلی کول پاتې دي. ورځپاڼه زیاتوي په لغمان ولایت کې د دې پیښې په اړه معلومات د پوځي چارواکو لخوا نه، بلکې د افغان ولسي وګړو او د هغه ملګرو پوځیانو او په امریکا کې د هغه د ملګرو لخوا په ډاګه شول. د ورځپاڼې په خبره په تیرو څو میاشتو کې چې د امریکایي پوځیانو د بدو کړو خبرونه راځي، پوځ یې د خپلو ښه کړنو په اړه معلومات په ډاګه نه کړل چې نه یوازې د وایکل کیس بلکې یوه بله واقعه هم پکې شامله ده چې پکې پوځیانو د طالبانو د زوی ژوند بچ کړ. په 22 مارچ وایکل چې د امریکا په روډز آیلند کې د ملي پوځ یو ساتونکو د هغه قافلې سره روان و چې د جګړې د ځای نه د راوتلو په حال کې، د خپل ګاډي نکوس شو سو په لار کې ولاړ یو شمیر ماشومان بچ کړي. دغه ماشومانو کوشش کولو چې د خرڅ لپاره د خالی کارتوسو کو کې راغونډ کړي. افغان شاهدین وایي چې کله یو لس کلن افغان ماشوم د موټر لاندې راغلو نو د خپل ګاډي نکوس شو او دغه ماشوم یې بچ کړ، خو هم د دغه ګاډي لاندې راغلو او مړ شو.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
او دا وخت تر تا یو نړیوال ریپورت وړاندې کوو. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ایران سره اوس هم د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو لارښتا، خو دغه به د تل لپاره نوې خلاصه او په کار دی چې ایران په دغه غور وکړي. په دې اړه تفصیل لپاره د فرخنده وزیر دا ریپورت اورو.
امریکا یو ځل بیا ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه دی د نړۍ اندېښنې لري کړې، او کوچري دغه هیواد اټومي وسلو جوړول هم دغه سي جاري وساتل نو په روان وخت کې د بندیزونو سره مخامخ کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي یورپی یونین په دې هڅه کې بوخت دی چې ایران د خبرو میز ته راولي او په دغه مسلې ورسره بحث وکړي. د ایران د مسلې په اړه میرمن کلینټن وایي
time and space to pursue the objectives that we seek through diplomacy.
اوس هم موږ سره وخت او موقع شته چې د ایران مسله د خبرو د لارې هوار کړو. موږ د دې یو پرم نه حل غواړو او باید ایران د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې د خبرو لاره د همیش لپاره نه ده خلاصه.
او باید ایران د خبرو میز ته کینی او که چیرې داسې ونه کړي او خپلې اټمي وسلې جوړولونه دروي نو په آینده کې د نړۍ لخوا د یوازیتوب او بندیزونو سره مخامخ کېدی
شي.
هیلری کلینټن دا هم وویل. د یورپي یونین نماینده کیترین اشټن او د هغې ټیم په دې هڅو کې بوخت دی چې ایران خبرو ته رضا کړي او زیاته کړه دوی یقین لري چې اشټن به ډېر زر د ایران سره د خبرو لپاره د ځای او نیټې اعلان وکړي. اخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا وایي ایران په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې لاس لري. ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خولې لیکي چې وایي په کابل کې د ایران سفارت د امریکا خلاف په کارونو او کرکه خورولو کې بوخت دی. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې وروستو کې کانګرس ته دا ویلي وو ایران په افغانستان کې تشدد ته هوا ورکوي او د امریکا خلاف کرکه خوروي. ورځپاڼه دا هم وایي په افغانستان کې د مذهبي نسخو د سوځولو وروستو مظاهرو کې امریکایي چارواکو ته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د تشدد په پیښو کې ایران لاس لري.
د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان در مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاج د کوو زباز د کوو
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کیندل نو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو پر ضد ادارې یو ان او ډی سی د ریپورتونو لمخه پاکستان هغه هیواد دی چیرته چې دا پی مکر نه کیږي. خو د باجوړ ایجنسۍ نه راغلي ریپورتونه وایي چې د سیمې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو جیره باز مکه د اپیمو پکې کار شوی دی او دغه فصل اوس ګل هم کړی دی. نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو پر ضد ادارې یو این او ډی سی د 2013 کال د راپور لمخه پاکستان هغه هیواد دی چرته چې د اپیمو یا کوکنالو کر نه کیږي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې صرف 3 میټریک ټنه اپیم پیدا شوی وو چې په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کم کړ دی. او د دې له وجې د ملګرو ملتونو یاد شوی ادارې پاکستان د اپیمو د کرنا صفا هیواد ګرځولی وو. خو د باجوړ قبایلی سیمې ملک عطا الله خان بیا د دغه ادارې دغه خبره ردوي او وایي
په باجوړ کې وو کوګنال خلک کری تلارجی کری او اتماخیل کری بارنګ کې ارنګ کې او واشیرو ترغاو کې او غاړو سندو کې په دې ټولو کې کری.
د باجوړ قبایلی سیمې سالارو تحصیل هغه سیمه ده چې د مشکوکا وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه ده. یو ځای خبریال محمد امین وایي چې په یاد شوی سیمه کې میشتو خلکو سره د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو په بیا بیا ژمنې وکړي چې کدوې د اپیمو کر بند کړي نو دوی سره به مالی مرسته کولای شي. محمد امین زیاته کړه
حکومت سره ډېرې وعدې ماده وکړلې چې تاسو ته موږ دا پیکټ درکو دا پیکټ په درکو تر اوسه پورې هغه ته هیڅ قسم پیکټ ملاو نه شو. هغه په دې مجبور دي چې دا خامخا چې کوم دی نو دا اپیمو کرو چې او اپیم دلته وکړي او خپل ژوند په تیر کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د برنګ سیمې تحصیلدار نازمین مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی د زایول سره په دې لړکی جرګي مرکی پیل کړی دي او د په خبره ډیر زربا په یاد شو سیمو کې د هپی مفصل د منځه یوړل شي. د سالارو یو ملک د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوال طالبان دوی د اپیمو کار ته هڅوي او د دوی د فصلونو د حفاظت ذمہواري هم اخیستې ده. خو دغه ملک د دې خبرې د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده
دریا خان افریده د جرګو مرکو سره
غازی سره بروسین خلکو ته دی چې شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ور کړ
خان شید مران باو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دتمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی افغانستان کې د سولې لپاره د ترهګرۍ خلاف د جګړه کوونکو هیوادونو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې اترې روانې دي که څه هم طالبان د افغان حکومت او پاکستان سره د روغې جوړې د خبرو کول ردوي خو په پاکستان کې ځینې طالب پلو مشران د طالبانو سره د سولې کول د حل یوازینۍ لار ګڼي د دې مقالې مهم ټکی د حسیب شهید نارو
له طالبانو سره د خبرو پرته بل لار نشته د دې سرلیک لاندې فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو ډلو د افغانستان او پاکستان سره د سولې د خبرو اترو د کولو مسله په وار وار اراده کړې ده خو مولانا حامد الحق چې په ښکاره توګه د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ملاتړ دی په سیمه کې د سولې لپاره د روغې جوړې پر بهیر ټینګار کوي فارن پالیسی لیکي دا مهال د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت اړتیا ډېره ده مجله تحلیل کوي چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان له پولې نه جهادیان لري او وختیدي د حقانی شبکه د شمالي وزیرستان د مجاهدین شورا او له القاعده سره تړاو لرونکي د بیلابیلو قومونو طالبان به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو ملیتونو یو ترهګر اتحاد جوړ کړي فارن پالیسی لیکلی که خبری ماتی سره مخامخ شوي نو بیا به حالات د جهاد لپاره جوړ شي د امریکا او پاکستان د واکمنو پر ضد به عامه جهاد پیل شي لیکنه زیاتوي چې د دې خبرو سربیره له طالبانو سره خبرې اترې په دې ستونزمنې دي چې دوی یو واحد خوځښت یا تحریک نه لري لیکنه د مولانا حامد الحق له خولې وایي چې حقانی شبکه هم له طالبانو بیله نه ده او دوی کولای شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی حامد الحق چې د سمیع الحق زوی دی وایي طالب مشران د حقانی شبکه خپله پایره وبولي فارن پالیسی باور څرګندوي چې یو شمیر اروپایي ډلې او جنایتکار مخالفان به خی د خبراتو لپاره راضی نشي خو په هر صورت په وزیرستان کې د سیمه ایزو او په ټول پاکستان کې د خلکو د باور ترلاسه کولو مسله مهمه ده او لدې سره به د پاکستان پوځ برلاسه شي دوهمه خبره دا ده چې دغه خبرې اترې به د ترهګرۍ ضد هلو ځلو سره مرسته وکړي ځکه که په سیمه کې د امریکا یا پاکستان لخوا پوځي عملیات پیل شي نو ورانکاري هم خپل بریدونه زیاتولی شي او دریمه خبره دا ده چې په پاکستان کې د ډیرو سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا د ټولو ګوندونو په کانفرنس یا ای پی سی کې د پوز د ټولو اقداماتو نام لاټړ کول د پوز لپاره په دې برخه کې په کورنۍ کچا یو بریا ده
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو نن په دریم ورځ هم اسلام آباد کې خپل احتجاجي کیمپ لګولې دی دوی د حکومت نه مطالبه کوي چې د دوی نوکریانې د پخې کړې شي او د تیرو یو نیم کال راهیسې د دوی بندې تنخواګانې د ورته هم ورکړې شي په دې حق لپاره نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د مشال رډیو خبريال احمد الله دا رپورټ را لګولې
اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته د قبایلی سیمونو راغلي استادانو نن په دریم ورځ هم احتجاج جاری دی او استادان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپل وعده مطابق د دوی نوکریانې پخې کړي مشال ریډیو سره خبرو کې احتجاج کوونکو وویل چې 1999 نه موږ د فاټا په مختلفو سیمو کې جوړ کړی شوی کمیونل سکولونو کې ماشومانو ته درس ورکوو خو حکومت تر اوسه زموږ نوکریانې پخې نه کړې او تر څو چې حکومت زموږ دا مطالبه ونه مني تر هغې به زموږ احتجاج جاری وي
چې موږ دا 13 سالو شو چې موږ دا سرویس شروع شوې دی او ماشومان راځي خپل د ریګولر نه داس کولونه ډیر په خطر طریقه روان دي موږ ته تنخواګانې ټیم په ټیم نه ملاويږي موږ دا خاص کو چې موږ دا سکولونه دی ریګولر شي موږ دا مطالبه دی منزور کړی شي او چې دا منزور نکړي شي موږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سپور چې موږ یې دم وي
ما نوم اکبر علي دا فاربونو نه تعلق لرم موږ مطالبه دا چې د کمیونټي استادان چې کوم دا ریګولر شي موږ ډیر وکړې دلو دا ونی سټن دا موږ اپوینټمنټ آرډر دی او دیار لاس کله موږ سرویس وکړو او موږ تر اوسه پورا ریګولر نه شولو
مس نه ګټ زمانم دي هغه تاسو کې چوندې موږ ډیوټیان کوم وانه سم نه ساتي تیرګي سم نه دغه تیرګي نه دا زموږ حکومت شرانو لپکار دي چې زموږ د حق هغه تاسو کې موږ خپل حق راکې
د احتجاجي مظاهره مشرکونکو محمد صادق مشال ریډیو ته ویل چې د کمیونل سکولونو کې څلور اتیا زره ماشومان سبق وایي حکومت لپکار دي چې د ماشومانو د تعلیم خیال وساتي
زموږ فاټا کې تقریبا 956 کمیونل سکولونه دي چې باغې کې 802 فیمیل ټیچران دي پکې او 1100 میل ټیچران دي پکې او د دې کې تقریبا 84000 ماشومان دا سبقونه حاصلوي او دا استادان د فاټا په هغه علاقو کې چې چیرته د حکومت عمل درآمد نه او په غزي کې د تعلیم رڼاګانې خورې کړلې تر هغه وخت پورې موږ دغه درنوي چې هنګامي بنیادو باندې سپیشل پیکج موږ لنیو راکړو موږ مستقل کړی نو
د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي کامران خان مشال ریډیو ته ویل چې فاټانه منتخب غړو لپاره دا چرایو زیشي او د استادانو د مسلې سره مستقل حل راو باسي
دا یو جنون مسله ده دا بالکل عمل درآمد د لپاره بالکل تیار کېسته موږ خو وقتاً فوقتاً आवाज اوشت کړی هم د استینډینګ کمیټه کې هم په دې باندې موږ بحث کړی دی د اسمبلی په فلور باندې موږ په دې باندې بحث کړی دی مسلې د حل لپاره ضروری دا چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د خلکو سره زیاتې دی چې د لسو یو لسو کلو نه داخله خپل سرویسز الته پرووایډ کوي نو په کار ده چې دا غا ریګولر شي
د استادانو د مسلې په حق لا سېنټر صالح شاه وایي
دا استادان سره غي دي د اواز موږ مخکې مچت کړی دی بیا دې مچت کو په میټینګونو کې هم دا خبر من کړی دا خپل کوششونه موږ جاری ساتو دا د دې مسلې نه دا زمنګ مسله ده یو کوم څه لټره راکړي هغه لټره موږ مخکې کړی دی په هغه باندې مخفل کاروایانه کړی دي
احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو استادانو د حکومت نه دا غوښتنه هم کوله چې د دوی نوکریان په خې کولو سره سره د دوی ته د 13-15 میاشتو تنخواګانې هم ورکړي شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو دا او د مینې او رڼا زیره ده دا وخت تاسو ته د قبایلی سیمو د هغه کډوالو حال درکو چې په کیمپونو کې ژوند کوي په دغه کې زیاتره چې په لکونو کې شمیره ده په دغه کې زیاتره ماشومان او زنانه دي او دغه ماشومان په اړه ویل کیږي چې د نفسیاتي ناروغي سره مخ دي په دې اړه یو تفصيلي ریپورت درته زموږ همکار ګولیا حسولاند کوي
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیاتو لقبل په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي د ماشومانو د خوندې ساتلو نړیواله اداره سیف دی چلن د شمیرو تر مخه قبایلی سیمونه 2.5 لک خلک بیکور شوي او 13 شپېته زره خلکو د دې سیمو څخه کډې کړي اداره وایي خیبر ایجنسی نه په زرګونو خلکو د جنوري میاشتې راهیسي کډې کړي او په پیښور او نوخار کې سرپناه خسته ده په اسلام آباد کې د ادارې سیف دی چلن وایان فارس قسیم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې بیکور شوي خلکو کې زیات شمیر د ماشومانو او
ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے جو یو این سے ڈیٹا آ رہا ہے جو ہم خود فیلڈ پہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اور
منگ تچ سمرا معلوم ہے او ملگر ملتون نکم معلومات ترلاسه شوی دی او زمکنی حقائق هم دا خائی چه پا دی که شوخوا 1 لاکھ ماشومان او خز متاثر شوی دی او دا دیرا لوی شمیره دا
پی خبر که دا نفسیات و ماهر ڈاکٹر خالد مفتی مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې داسې قسم حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثر کیږي او په دې رستو کې په ماشومانو کې د ذهني ناروغۍ شمیره زیاته شوې ده
مون حیران شو چې دوستنه د درې میاشتو کې د ماشومانو تعداد چې کوم د ذهني امراض کې مبتلا دي یا ذهني ټینشن کې هغوی راوړي یا هغوی مختلف قسم بیهیویر خراب شي یعنی دا هغوی جګړې کوي خوراک بند کړي هغوی چپ چپ پاتې شي او بل ورسره ورسره هغوی چې دی یا ډېر زیات ورانې شروع کړي دا کیسز ډېر زیات را تک شروع کړي دي
د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې سیف دی چلډرن وایان فارس قسیم وایي چې را روان ورځو کې د بیکور شوي خلکو شمیره زیاتې دي شي او باید حکومت دې خلکو ته بنیادی ضرورتونه ورکړي
اتنے ریفیوجیز آگے ہیں کیونکہ 2.5 لاکھ تو ایک ایسټیمیټډ نمبر ہے
سمره چې به کول شوی خلک راغلی زکه چې دونیم لکه یو اندازه ده او دا شمیره زمونږ د اندازې تر مخه زیات دی شي مصوبایي او وفاقي حکومتونه او سرکاري ادارو لپاره دي چې سمره بنیادی ضرورتونه ورکول شي هغه دوی له ورکړي یو منصوبه جوړول پکار دي چې د دوی ستنیدل به کله وي او څنګه به وي دا به محفوظ هم وي په دې کار کول پکار دي
سیفلی
هو اون چیزو کې تام کنه ضرورت بیا د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی تجویز کوي چې کمپونو کې ماشومان لپاره رضاکار ولېګل شي چې د ماشومان سره وخت تیر کړي
او د ماشومان زړه سکینه نه ورکی د ماشومان سره د شانتي جوسي وغیرہ د څه ولکی او سره ګب شپ ولګي بال ورکی فوټبال ورکی غونډه د شانتي توفي چې او د لپاره باندې اهمیت لري یا ولا وړک وړک د څه کتابونه ورکی چې هغه کتابونه له وګوري او خوشحال شي هغه چې هغه کې چې کوم بچی چې دی سکولونه کې وو نو هغه له پکار دادې چې دې سکولونو کې داخل کی یا مطلب پکار کې چالتا
دا خبر ایجنسی په شمول زیاتره قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتونه په لکونو خلک متاثر شوي او نړیوال ادارې خبرداري ورکوي چې لکونه خلک د امروزه ژوند بنیادی ضرورتونو ته اړتیا لري او دا یو ډیر سنجیده انساني بحران دی
مونږ ته په دې پتا لکونه راولېږي پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
د ضلع چارسدې د شبقدر بازار د کتابونو په دوکان کې هغه کتابونه په بای خرڅول شي کوم چې د خیبر پښتونخوا د ټیکست بوک بورډ لخوا پیښور چې کوم بورډ دی داغې لخوا مفت ماشومانو ته ورکول کیږي د دغه کتابونو په اولنې پاڼه باندې لیکل شوی وي چې دا د خرڅ لپاره نه دي او دا د حکومت لخوا مفت ورکول دي فری فرام ګورنمنت په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
په شبقدر ډیری بازار کې د کتابونو په دوکانونو کې د خیبر پښتونخوا ټیکست بوک بورډ پیښور لړخه چاپ شوی هغه کتابونه چې د حکومت لخوا ماشومان ته وړیا ورکول کیږي په خپل اصل قیمت خرڅول شي د پرایمری نصابي تعلیم دوه کتابونه اردو قاعده او پښتو قاعده چې په سرپاڼې فری فرام ګورنمنت ناٹ فار سیل یعنی د حکومت لړخه وړیا او نه خرڅېدونکي لیکل شوی هم دي په دوکانونو کې خرڅيږي او هغه ماشومان یې چې په غیر سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي په بیا اخلي د شبقدر بازار اوسیدونکو یو ځوان محمد امین خپل یو ماشوم لپاره د کتابونه اخستلې دي
مونږ به مشال رادیو باندې ما بل ورزوریدل چې یو ولک چې دینو د کپړو د نشوالي په وجه باندې ځانو سيزم نو دا خو کده غسه مونږ چې دینو د کتابونه اخلو یو خطرپ ته کده حکومت پامجننه نشته دي بل طرف چې دینو زمونږ هم بیا په دغه خلکو باندې قسم لزورم دي ځکه چې د کتابونه خو به په یو خاص مقدار سره جوړ کړي او دا زم مخلم بل مخرب بل
د موران کورونو اوسیدونکو عبد قیوم وای دا د ماشومانو سره ډیر زیاتې دي ځکه که سبق وای نو ویډیا کتابونه به په بیا خلی او که نه اخلي نو بیا به سبق نه وای
هغه ما کتابونه دوی ماتولي کړه ما واغه سره لیب سی ګیټ سره دکان دي خو نور کتابونه ټول پرایویټ دي خو دوه پکې سرکاري دي یاره ما خو ټوله پیسې ورګړي دي یو انزم کتابونه مې 1200 روپیه ورګړي او د شپږم کتابونه مې ټوله 1400 روپیه ورګړي اوس پرایویټ دکان ته مونږ لا شو کتابونه راټولي کی هغه هم د ټولو زیاده د دم را پیسې دي مونږ راک
په شبقدر سټوډنټ سټیشنری مټر روډ شبقدر کې کتابونه خرڅون کې ساجد خان وای هغه ته هم د کتابونه په بیا ملاويږي
جدا هو د زیات تر د اول نه تر د پنځمه پورې د اردوګان او پښتوګان راځي خو زیات تر د کدل ته دومره نه راځي ځکه چې سمره په خاور چا صدې اړخته دی غټو چورونو ته باندې دا خرسي نه وینه بیا مونږ ته راځي د اول 20 روپے دی د دویم 33 روپے دی او د دریم 15 دیرش او د سلورم 20 د پنځم 250 روپے دی
خو محمد امین چې کله دا کتابونه خستل نو دکاندار ورته سوایلیو
نو کله چې کتاب باندې موږ ته نغې باندې کلی فری پرام ګورډ ناٹ فار سیل نو دکاندار ته مې چې دا څنګه حساب دی خو سرکاري دی خو تاسو څنګه خرڅه یو چیرې د مولا سرکاري استادان نه کوي
د داسې غیر قانوني کارونو مخنیوي څنګه ممکنه ده عبد القیوم وای
ډیر زیاتې دا خو دومره زیاتې چې انده هي زیاتې ده خو شو کې تاسو کې چا د کو تاسو په حکومت خو صبر دا نه کوي په چا په واښو له په دکان باندې چیرې دی دکان کې سرکاري کتاب خرڅيږي ولي خرڅيږي دلته ګوره کمیټه شته دلته پولیس شته دلته آرام یک مشته خو تاسو والے څوک نشته بیا ګورنمنټ لا پکاره ده چې دا شی په بازار کې خرڅي نه او خو خرڅي نه دا غلي کل میګل دي ورانه چاپته بدلې
لدی ورستو مو د صوبې خبر پښتونخوا د طالبی سانګي وزیر سردار حسین بابک سره بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه نو دستي فون یې بندو او د دفتر نه بهر وو
ریپورت کې مو واوریدل چې حکومت هڅه کوي چې ماشومانو ته مفت کتابونه ورسوي، خو هغه بیا په بیا خرڅیږي. پښتنه دا ده چې په دغه کې په ولس سمره ذمواري راځي. د نن ورځې د خبرونو اخیری برخه ته رسیدلی و. عبدالحی کاکړ درته په دې اخیری برخه کې یو وار بیا د خبرونو سرټ کې وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د غیر قانوني ګرځول سوی تنظیم لشکر طیبه د مشر حافظ سید پر ضد د قانوني کاروایی کول لپاره هیڅ کوټلی ثبوتونه نشته. د افغانستان ولسمشر له پاکستان د سولې په اړه د عملی ګامونو د اوچتولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د کراچی په ښار کې نن د پولیسو په یو مشر راب انوار برید سوی، خو هغه د پیښې له ځای ژوندی راوتی دی. البته په چاودر کې څلور کسان وژل سوي دي. د خیبر پښتونخوا د بونو په ښار کې د پولیس په وینا یو نامعلومه وسلوال د اف آر جانخیل قبایلی مشر ملک خالد خان سره لخپل ملګری وژلې دی. رپورټونه وایي د مغربي افغانستان په فرا ولایت کې طالب جنګیالیو د پولیسو په امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه اته امنیتي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا ایران ته خبرداری ورکړی چې دا خبره د ثابت کړي چې د جمهوري پروګرام تر شا په پټه وسلې نه جوړوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.